السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د تلې میزان 28 او د اکتوبر 12 نیټه ده دغه خبری مجلې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي د لخرګه پر یو برخه د طالبانو حمله دواړه لوري یو بل ته د مرګ جوبلې د اړولو ادعا کوي هڅه کوي چې خبرونه کې تازه حال درکړو د بین الافغاني خبرو د پایل ټیک یو میاشتو وته خو لا هم کومه محسوسه پایله نه لري او برعکس جګړه ورسره توده شوې دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چارواکي په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هلمند په ناوی او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالب وسلوال وژل شوی دی د دغه وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلی دي اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دای په خپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اړول شوې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه چې لسګونه طالبان یې وژلي د دې خبر تر لیکلو پورې څه غبرګون نه دی ښودلی خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یکشنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي ارګوای افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و د جمهوري ریاست پر فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لاند جزئیات خپاره شوي ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنې ورسره کړې قمرګل د غور د تیورې ولسوالۍ اوسېدونکي د راپورونو په اساس وسلوالو طالبان نو سکل د چنګاخ پورستیو کې د تیوري په وکلی بریټ کړی و چې د زینو نور خلکو ترڅنګ د قمرګل پلار او مور هم وژلی وو تر پیښې وروسته قمرګل د خپل دولس کلن ورور په مرسته په طالبانو راز کړی و چې د راپورونو په اساس دوه تنه یې وژلی وو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووید 19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې دا خبره وکړه
I can go way out of a base خوندیم او کولای شم باندې وزم زکه دا هیواد باید مدیریت شي دی ویلانډي وګدی یا هم خای ټول عمر لپاره خوندې وسم ولسمشر مو په خوازه کې ده او مخوران دی خپل مبارزي کوي
ترامپ د اکتوبر په دویمه په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او لدری ورځ وروسته بیرته رخصت شو یو شمیر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکه وکړه چې د کورونا لپاره وضع شوی مقررات مات کړي او له روغتونه وتلی ترامپ د کورونا په وړاندې د خپل ادارې کار بریالی بولی د آذربایجان چارواکو پرمنستان تور لګولې چې له اوربان دي سرغړونه کړي او په ګنجا خارې بریټ کړي دی آذری چارواکو ویلي چې پر ګنجا خار چې د آذربایجان دویم لوی خار د یک شنبه ارمنستان څو واره بریډونه وکړل او په نتیجه کې اته کسان ووجل شول او درې درس نور جوبل شول د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو دا ادعا به اساس هو بلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرباغ په زینو سیمو باندې بریډونه کړي دي آذربایجان او ارمنستان د جمی پورز د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي او په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول دا خبره د ویاسنا په نوم د بلاروس د بشري حقوقو سازمان کړې ده شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو او نا قانوني او ډکی بولی دوی د الکساندر لوکاشینکا پر ضد هر اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بنديان شوی اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهره چان ځپلی او د وضعیت دوی ته د منلو نه دی د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیر بیا د ولسمشری ټاکنو په خوانی کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دی ګټلې خو لوکاشینکا په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی لوکاشینکا لشپک 20 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي خبرنه مو له ازادي رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند مرکز پر یو برخه طالبانو برید کړی. چارواکي وایي ځانګړي ځواکونه د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي. وروستی حال یې درکوو. دوحه کې د خبرو ټیک یوه میاشت ووته خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
د چارو کتونکي بیا وایي جګړې ته په کتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي چې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي.
تاجکستان کې پرون ولسمشریزې ټاکنې وشوې. د واکمن نظام مخالفین ادعا کوي چې درغلۍ پکې شوې دي. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او هلته د ځایي ځواکونو د مرستې لپاره تازه دمه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه هم رسېدلي دي. دا چې وروستی حال څه دی، هلته د شپې څه تیر شوي دي، له هغه ځایه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع را سره سټوډیو ته ملګری شوی. شفیع صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. سهار مو په خیر. څه تیر شول بیګا او اوس د جګړې تازه حال څه دی؟
مننه کور مړه. لکه څنګه چې تاسو وویله چې د شپې تر ناوخته واقعا ما په مرکز د سرګاه کې حالت دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لشکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاسته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته را نږدې شو ښار ته. خو دا جګړه ډېره تېزه روانه وه. ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې، خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدله. د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنګ یې مهار کړي. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنګ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو آوازونه شاته نه رانږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګېږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسلوال طالبانو په لاس کې د دوی افغان امنیتي ځواکونو پر مخ تګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کمانډو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه. ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بلې، تاسو ویل چې ځایي خلکو کډې بار کړي دي، له روغتون سره مو اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستوګ نسیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې و چې دا جګړه داره کم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پېډې شوې وې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل، خپل کورونه پرېښودل. ځینې سیمو کې وسلوال طالبانو خبرداری ورکوي چې تاسو په سیمه پرېږدئ، موږ دلته جګړه کوو. بیا داسې نه چې تاسو خوښ شئ، لکه د بولان سیمې یا داسې د بشران هاخوا سیمې. خو ځینې بیا په خپل خوښه سره چې داسې نه چې موږ خوښ شو د تیرو جګړو په دغه سره چې په تېرو جګړو کې دا خلک ډېر خوښ شول، دوی لا د وړاندې سیمې پرېښولې او ښار ته راداخل شول. د شپې تر ناوخته زه په ښار کې شاوخوا ګرځېدلم. هلته ښار د بولان سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د ناوې د سیمې څخه، د نادالي سیمې څخه خلک خپل کډې چا پر موټر کې، چا په بل څه بل څه څوک یاتونه مثلا چې دوی دغه درلوده هغه کومکي وسایل یې درلوده په هغه کې رابار کړي او ښار ته راداخلېدله. نو دا د شپې تر دولس بجو پورې زه په ښار کې ګرځېدلم. دا کډې را روانې وې. اخوا بیا وروسته څه ونه لیدله، خو جګړې بیا زور واخیستې. هوایي ځواک راورسېدی، جګړه مهار کړه. هلته نادالي ولسوالي هم ټول کمربندونه راټول شوي وو. د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې دوی یو کمربند غوړولی وو خپل یوازې ولسوالي پاتې سول نور سیمې ټول د وسوال طالبانو لاس کې
ډیره مننه عزیز احمد شفیع و چې پر لخرګاه د برید وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په دوه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل ټیک یو میاشت پوره شو خو لا هم دواړه خواوې په دې اړه پر طرز عمل نه دي موافقې ته رسیدلي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه خو دا خبرې ورو او ټکنې روانې دي. په دې یو میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوی د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچي پلاوی د خبرو لورو او ټکني بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکچي پلاوی سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري له دوه ازادي راډیو ته ویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تیره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بیلابیلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وي. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرامه بولی چې په یو او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پانتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي. دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تېښتې یو لار ده چې طالبانو غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونی د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډېر اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. د طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحد دي او ادعا کوي چې په ښارونو باندې د لویو بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالی په اندازه کې عملاً کموالی راوسته.
د دوه د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلاوی فعال او د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل نجیب ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخنیسي. له صفی الله ستانکزي سره مرکه کې ښاغلی ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و. حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد شوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي. نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تېښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبرې سپینې کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هاتانی افغانستان فارمولا ده چې دا په افغانان په دې باندې وی کې او دا نه واز چې دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پخې نظر رضایتي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. پداسې یو حالت کې چې کله په خارونو باندې حمله کیږي، خارونه سقوط کیږي، همدارنګه په هلمند کې د ملکی خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چروي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا پرخشنې الوزولي. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي. عاجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ته ویل کېدل چې تاسو زموږ پارتنران یې. دغه شل کلن دوه ګونی چلند موږ له دې حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز اولس ته مراجعه کول، د افغانستان خلک دې بسیج کې، د افغانستان ملت غیرتي ملت ته دوی ته خپل مازیله وړاندې کې، او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارتنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلاً دوی روان کړي دا دغه لاره نه ده چې موږ ووایو چې د افغانستان
د پاره یو خسیره اوسېږي. نجیب ننګیالو چې ویلې طالبان په لوی لاس غواړي چې د سولې خبرو په شاشي، خو طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي. وي دغه ډله افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون به اعتبار وښيي او وخت ضایع کړي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، اجمل اند د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خپرې کړې چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې، څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبه په ورځ وروسته طالب بیان ذبیح الله مجاهد رد کړې. وی ویل سی بي اس تلویزیونی شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپله ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. پرسپانی په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوزویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورسپانی د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې اداره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورسپانې بیا د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د ده خبرې سمې نه دي راخیستې. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي، سی بي اس امریکایي رسنۍ زما خبرې ناسمې تعبیر کړي او نشر کړي دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وګڼل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
زموږ غاکله ازادۍ رادیو ناوړی اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بکارت پر دې معنی قانون په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لخوا نقض شوی دی. دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمشنر شبنم صالحی وایي د دوی موندنې ښیي چې 92% کې دا معاینه د محکمې د حکم او د زیانمن کس لخوا کې پرته ترسره شوی. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوی نادر راپورته.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې چې له 1920 باندې او امن خونو کې میشتو ښځو سره یې په 1300 ولایتونو کې مرکې کړي موندلې چې 2000 ښځو د بقارت پر دې ازمایښت د دوی له خوښې پرته شوی دی. د دې کمیسیون راپور ښیي چې د ښځو د بقارت پر دې ازمایښت چې د محکمې حکم او د زیانمن کس خوښه یې شرطونه دي په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لخوا نقض شوی دی. راپور ښیي چې په یادو شمیرو کې 36 تنه ښځې د پولیسو، 2 د لوی سرنوالی، 15 د امن خونی او 4 د ملي امنیت لخوا د بکارت پر دې ازمایښت اړې شوې دي چې د قانون پر بنسټ غیر قانوني ګڼل کیږي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو برخې کمشنری شبنم صالحی د یک شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته په خبرو کې وویل:
تاسو مخترانو د ګورې چې دلته پولیسو د امنیت ملي د امن کورونه او د سرنوالی په واسطه د امرمنې معرفي کیږي. دا یو هغه عمل د پدې موارد کې موږ ګورو چې قانون نقض شوی دی او د قانون د اصولو خلاف هغه مراجع چې صلاحیت د معرفي نه لري مېرمنې د جرایم د جرم د اثبات لپاره معرفي کړي.
د غلی صالحی په وینا په 1920 پختل شویو ښځو کې یوازې یو ښځه د محکمې حکم او 9 په خپلو خوښه د بکارت پر دې ازمایښت کړی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور پر بنسټ 6 ښځې د زنا، 10 له کوره د تیښتې، 23 د قتل، 6 د جنسي تیری، 3 د غلا، 3 د قاچاق او 2 د ناسمو معلوماتو ورکړې په جرمونو کې د بکارت پر دې ازمایښت اړې شوې دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسولین وایي د بکارت پر دې ازمایښت د قانون د لمنځه وړلو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. مخکې له دې هم یاد کمیسیون د دغه قانون په غبرګون غونډې کړي او د اعتراض غږ یې پورته کړی دی. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ویلي چې د بکارت پر دې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي، خو آیا د افغانستان عدلیه وزارت به د بکارت پر دې ازمایښت قانون له منځه یوسي؟ په دې اړه د دغه وزارت مرستیاله زکیه عادلی وایي د ښځو بکارت پر دې ازمایښت د خلکو غوښتنه ده. د غلی عادلی په وینا تر اوسه سنتي باورونه او د خلکو ذهنیت د یاد قانون لغوه کولو ته چمتو نه دی.
هیڅ کله دا انتظار مه لرئ چې هر هغه څوک چې قانون کې دي سل په سلو کې پلی شي. ښکاره ده نیمګړتیاوې به لري. پولیس یا نورې برخې له یاد قانون څخه معلومات نه لري، خو وروسته له دې د حکومت هڅه همدغه ده چې هر هغه څه چې قانوني دی او پرېکړه شوې ټول بنسټونه اړ دي چې وی مني. هیڅ کوم بنسټ د دې حق نه لري چې ښځې د دوی له خوښې پرته ازمایښت ته اړ کړي. که داسې کار وشو دوی د عدالت غوښتنې حق لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون تازه راپور ده هم ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله د بکارت پر دې ازمایښت د ښځو د اړ ایستنې کچه کمه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تاجکستان خلکو یک شنبه دغه هیواد په ولسمشری ټاکنو کې برخه واخیسته. د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د رایو په شرایطو برابر او 100% خلکو ټاکنو کې ګډون کړی، خو دلته د تاجکستان د واکمن رژیم مخالفانو ویلي چې په ټاکنو کې درغلی شوی. په دې اړه پام وکړئ د سفی ولاستان اگزی راپور ته.
د تاجکستان خلکو د جمهوری ریاست په داسې ټاکنو کې برخه واخیسته چې ګمان کیږي ګټونکي مخکې له مخکې معلوم ده. وړاندوینې کېږي چې له 28 کلونو راهیسې واکمن ولسمشر امام علي رحمان به یو وار بیا د یوې 2 کلنې دورې په مخه ولسمشر شي. د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې له سهار وختي په پیل شویو ټاکنو کې یک شنبه څه باندې 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه چې د رایه ورکوونکو 100% جوړوي. په تاجکستان کې چې کله د رایه ورکوونکو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې له نیمایي یا 50% زیات کسان رایه ورکړي، انتخابات مشروع او ترسره شوي بلل کیږي. خو د تاجکستان د ولسمشر او واکمن رژیم مخالفین وایي ټاکنې ناقانونه دي او نړیواله ټولنه باید پایلې مشروع ونه ګڼي. ټاکنې داسې وخت وشوي چې د تاجکستان لسګونه زره وګړي په روسیه کې کار کوي او د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر له رایه ورکولو پاتې شوي. د تاجکستان د سوسیال دموکرات ګوند مشر رحمت الله نظروف د آزادي اروپا راډیو تاجکي څانګې ته وویل ټاکنې ځکه بایکاټ کړي چې د خلکو رایه مهمه نه وه، بلکې د دې خبره هغه څه چې کمیسیون غواړي تر سره کیږي.
هر یو شهروند باروي طرفداري،
هر څوک حق لري چې د انتخاباتو په پلوي ژغ پورته کړي یا یې پر خلاف وي. موږ داسې وکړل چې کولاړ سو او پر 15 کاندیدانو هم خط کش کړو، بیا هم د ټاکنو کمیسیون له خپل ځانه رای او شمیري جوړوي.
د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون بیا د نظروف د خبري ردوي او وای په دوه اونیو کې به د خلکو د رایو په اساس د ټاکنو ګټونکو اعلان شي. په اوسنیو ولسمشریزو ټاکنو کې په امام علي رحمان سربیره، رستم لطیفزاده، عبدالحلیم غفوروف، مهراج عبدالعیف او رستم رحمتزاده چې د بیلابیلو ګوندونو مشران دي ټاکنو ته درېدلي وو. منتقدین وایي دغه څلور واړه کاندیدان د حکومت تر کنټرول لاندې خلک دي، ځکه مخالفو کاندیدانو ته د کاندیداتورۍ چانس نه ورکړل شوی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له 1992 کال په دغه هیواد واک چلوي. په 2014 کال کې د دغه هیواد اساسي قانون د امام علي رحمان په خوښه تعدیل شو چې پکې دی پر رهبر ملقب شو او تر هغه پورې چې خوښه یې وي د ولسمشري ټاکنو د کاندیداتورۍ اجازه لري. که څه هم ویل کېدل چې دا وار به امام علي رحمان خپل زوی 2 کلن رستم امام علي ټاکنو ته ودروي، خو په اګست میاشت کې په خپله امام علي رحمان کاندید شو چې ورسره د رستم د کاندیداتورۍ ګنګوسي غلي شوې. رستم امام علي چې د دوشنبه ښاروال هم دی، په دې وروستیو کې د سنا جرګې مشر ټاکل شوی. که کوم وخت امام علي رحمان خپله دنده مخته یونسي، دی کولی شي د ولسمشري چارې په لاس کې واخلي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیګه ویل چې د هلمند په ناوي او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د مرکز د ښکرګاه پر یوه برخه لا هم د طالبانو بریدونه روان دي. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غش اخیستی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په بشپړه توګه له کووید-19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. او د آذربایجان چارواکو پر ارمنستان تور لګولی چې له اور باندې یې سرغړونه کړې او په ګنجا ښار یې برید کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مستاسینم چه دی او د کوم ځو سیدون کی استی؟
وعلیکم السلام، زما نوم رحیم خان دی او ولایت می ننګرهار دی، ولسوالیم بټیکور د کریم فارم غزیابات.
ډیر ښه، تاسو اوس دکان لری؟ دا ته وایاس چې دلته د لرګیو څه ډول وسایل شته؟
دلته خو فورجانې لرګی چې دی موږ مخکې د پاکستان نه راوړو، اوس هم راځي، خو اوس دغه لارې چې دي ډېرې سختې شوې دي. ښه، او دلته اکثره لرګي اوس موږ خپل سیرو او بیا ډیزاینونه ورسره پکې جوړو. شیشم لرګی؟
ها، دا ټول شیان چې دلته شته دي شیشم لرګیو نه دي؟
او دغه چې دی شیشم نه دی، دغه پتنوسونه او میوه‌دانۍ چې دي هغه دغه نه جوړیږي، د کونړ د لرګی نه. تکه تاسو دا بارو کتل ښه، دغه د چیخي دغه دغه لرګی نه جوړیږي، کونړ لرګی.
د څه وخت را په دی خو دغه تاسو دغه شیان جوړوي؟
موږ خو تقریبا د سیو چې دغه کال کېږي چې دغه یو کال وشو چې دلته راوړو او خرڅوي فروختې ډېر دی، خلک خوښوي. هر څوک چې راشي د ګاډي دلته ودرېږي، نو راشي وي ګوري زنانم راځي، نارینه هم راځي، او هر څوک ډېر خوښوي لرګي.
څه فکر کوي دا د دې لپاره وړي چې استفاده ورنه وکړي، که د دې لپاره وړي چې همدې سي کې د کور د تعزین لپاره؟
نه خورې، دا خو استفاده هم دې غسل کېږي، خو دغه باد شي نه لکه دا شمشیر او مثال دا نور دغه چې دا هم د تنظیم لپاره د کور کې او دا چې دا استفاده کېږي.
دلته وړې وړې توري هم شته، ځینما تاسو را ته وایاست چې دغه میوه دانیو او تورو ترڅنګ دا نور شیان چې شهید دغه ملک را ته معرفي کوي؟
دغه چینی دغه چو دغه ششم لرګي دا چوبي کټاری دی، یو بازي نکل لګا استعمال یو موږ دا لرګي واره کټاری جوړو، نو دا د نکل نه مصرف د دې زیات ته خلک کار ډیر خسته کار راځي، خپ کار کیږي، ډولم کوي، مضبوط هم راځي.
د کټارو او د تورو ترڅنګ دلته دغه مشته کنه چمچه؟
او دغه چې دی دا خو دا وړې کاشوغې دي، دلته راځي دوی دا استعمالیږي، ښه لکه استعمال لپاره خلک وړي اخلي زمونږ.
تاسو څنګه خپل کور کې ورنه استفاده کوي؟
ولا ما خو خپل کور ته موړي دي، شپږ دانې ما موړي دي، خاني ما درجن وس کور کې استفاده.
دغه چمچه لرګې د سپین ښکاری، څنګه ستاسو په نظر باندې ډیر نازک نه دي؟
او دغه چې دی دا خو ډیر نازک دی، هغه سپیدار ورته بازي خلکو بازي ولا چینار لرګې وي، دا هغه لرګې دی سپکم دی خو نازک دی، دسی مضبوط نه دی ډیر.
دا کوم شیان د لرګې یو چې دلته لیدل کیږي، دا هم دلته افغانستان کې جوړیږي، کم ځای کې جوړیږي؟
اصلي تولید خو ډیر چې دی جلال آباد کې دی، لکه هلته مشینونه لګېدلې دا ډیزون نه پکې چا دی کې، او لرګي چې دی اوس ډیر زیات چې دی جلال آباد هغه استعمالېږي. مخکې به موږ د لاهور نه هم راوړل، د پېښور نه هم راوړل، خو اوس دا لارې چې دي سختې شوي دي ډېرې، نو بس اکثره زه خو بندیزي په ریټ باندې خرڅوم. مثال د دې زونو پکې دمه چې دا د افغانستان خپل تولید دی، بعضې دوکانداران یې هغوی د پاکستان نوم کې دي، بیا د لاهور نوم کې، چې دا اغېز دی. زه خو په دې فخر کوم چې شکر دی ښه دی چې زموږ دا ملک دومره شو چې دی کې دغه شان د کارونه پیدا شول، خپل تولید په خپله ورکوي. بخیر،
ډېره زیاته مننه.
ورور، تاسو نه مننه.
د هلمند په اړه د ځینو اوریدونکو سمسونه راغلي. محمد قاسم زواک لیکلي وایي د هلمند ولایت جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د افغان سې په نوم یو اوریدونکي لیکلي وایي د هلمند نادلینا خان محمد اسلام افغان خبرې کومه د ویل چې جنگ شروع دی د باباجي په سیمه کې یو کوچنی وشتل شوی دی. بل اوریدونکي خان محمد اسلام یار لیکلي وایي همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر زیاتو سیمو جنگ روان دی. له دې سره ورسېدو د دغه خبري مجلې پای ته. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي.